دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ ستاسې د سیمې خبرونه له تاسې اورو او سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د حزب اسلامي مشر ویلي پر پاکستان او ایران د فشار راوستل شي چې په افغانستان کې لاسوهنې ودروي. په بلوچستان کې پارېدلو خلکو د مذهب سپکاوي په تور د نیول شوي یوه هندو د وژلو لپاره پر تاڼه برید کړی دی، او امریکایي ولسمشر وایي په خپل لومړي سفر سعودي، اسرائیلو او واټیکان ته ځي. بشپړ خبرونه. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي پر ایران او پاکستان باید فشار راوړل شي چې د افغانستان په اړه خپلې تګلارې بدلې کړي. نوموړي تېره ورځ د کابل په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ده د هرکلی مراسمو ته په وینا کې ویل له ایران او پاکستان دواړو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې لاسوهنې نه کوي.
هغه دوستان، هغه ګوندونه چې له ایران سره نیک تعلقات لري، هغوی مخکې موږ په څنګ کې په ګډه به له ایران هم وغواړو چې د افغانستان په امورو کې نور د لاسوهنو نه ډډه. څوک چې د پاکستان سره نیک تعلقات لري، هغوی خبر اوري، هغوی بولي چې پاکستان ته هغوی ووایي چې نور ذاتې بسته، د افغانستان په ارتباط یو نوی سیاست ورکړه.
تهران او اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې لاسوهنه کوي. د حکمتیار د ښه راغلاست غونډې ته په وینا کې ولسمشر اشرف غني پر ټولو وسلوالو ډلو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته دې حاضر شي، کنه نو یوازې به پاتې شي. د حزب اسلامي مشر شاوخوا شل کاله وروسته تیره غرمه کابل ته ستون شو. د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه شاوخوا اته میاشتې مخکې لاسلیک شوه. چارواکي وایي په بلوچستان کې پارېدلو خلکو د مذهب د سپکاوي په تور د یوه هندو د وژنې په هڅه پر تاڼه برید کړی دی چې پکې یو لس کلن ماشوم وژل شوی او 15 کسان ژوبل دي. دا پیښه تېر ماسپښین په هب کې شوې چې په تېره شاوخوا یوه میاشت کې په پاکستان کې د اسلام سپکاوي تورونو په تړاو د بلوګرو درېیمه لویه حمله ده. د چهارشنبې پر ورځ پولیسو پر ټولنیزو رسنیو د پارونکي انځور د خپرولو په تور 34 کلن پرکاش کمار ونیو. پولیس وایي د ده د نیولو تر خبر وروسته شاوخوا 1500 کسان چې پکې خطیبان او سیاستوالان هم شامل ول، د هب تاڼې ګرد چاپېره ورغونډ شول او د کومار د ورسپارلو غوښتنه یې وکړه. پولیسو چې انکار وکړ نو بلوګرو پر هغوی برید وکړ. پولیسان او د بلدیاتي ادارې او چارواکي وواهه او بیا یې ډزې پیل کړې. په اخو ډب او ډزو کې یو لس کلن ماشوم ووژل شو او 15 کسان ژوبل شول. پولیس وایي پر تاڼې د پارېدلو خلکو برید 3 ساعته دوام وکړ. دوی وایي د ملیشي ځواکونو له ورتګ سره نظم بیا پر ځای کړل شو. پولیس وایي د بلوګرو مشري یوه باسره خطیب او د واکمن مسلم لیگ نون یوه سیاستوال ضیا شاهد کوله. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودو په شرط بیګا مشال راډیو ته ویل پیښه تېر ماښام په سپینمام کې شوې ده. د دوی په وینا دا سیمه د ډیورنډ کرښې ته نږدې ده. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزارت وایي راتلونکې اونۍ به د افغانستان د جګړې په اړه خپلې سپارښتنې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته وسپاري. د پینټاګون مرستیالې سرپرستې تیریزا ویلن تیر مازیګر د امریکا سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د افغانستان د جګړې په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. دوی ویل موخه یې دا ده چې د افغانستان د جګړې ولاړ حالت بدل شي. د امریکایي پوځ د ځانګړو عملیاتو قومندان جنرال ریمنډ تھامس دې غونډې ته وویل د سرتیرو د شمیر له زیاتولو سره په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر اصولو هم غور کوي. دا مهال د شاوخوا 8500 امریکایي سرتیرو په ګډون څه باندې 13000 بهرني پوځیان په افغانستان کې دیره دي. امریکایي سینټ د افغان ژباړونکو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او حکومتي چارواکو سره د مرستندویه کارکوونکو لپاره د 2500 اضافي ځانګړو ویزو لپاره د پیسو منظوري ورکړې ده. دا پیسې د 1100 اربا امریکایي ډالرو د بودیجوي قانوني مسودې برخه دي چې د امریکا دواړو ګوندونو منظوري کړې دي چې د روان کال د سپتمبر تر پایه ورباندې حکومتي چارې پر مخ یوړل شي. سینټ دا مسوده 13 ورځ منظور کړه او د استازو جرګې د چهارشنبه پر ورځ تایید کړې وه. ټاکل شوی چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لاسلیک سره دا مسوده قانون شي. سینیټر جین شاهین د 2500 اضافي ځانګړو ویزو منظورۍ ته د ژوند ژغورونکي پرمختګ نوم ورکړی دی. د دې ځانګړو ویزو پروګرام د هغو افغانانو لپاره جوړ شوی چې له امریکایي پوځ یا په افغانستان کې د امریکایي حکومت له کارکوونکو سره مرسته کوي او په نتیجه کې د سخت دریځو له ګواښونو سره مخامخ دي. امریکایي ولسمشر وایي د روانې میاشت په وروستیو کې سعودي عرب، اسرائیل او واټیکان ته ځي. سپینې ماڼۍ بېګا ویل ټرمپ د مې پر 23 واټیکان ته ورشي او د کیتھلیک عیسویانو له مشر پوپ فرانسیس سره به وویني. تر دې وروسته نوموړی د مې پر 15 په برسلس کې د ناټو په سرمشریزه او بیا د روانې میاشت پر 26 او 28 د ایټالیې په سیسیلي کې د اوو پرمختللیو هیوادونو د ګروپ په غونډه کې ګډون کوي. ټرمپ تیر مازدیګر د مذهبي عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل دا به د ولسمشر په توګه د ده لومړنی بهرنی سفر وي.
My first foreign trip as president of the United States.
دای وای د امریکا د ولسمشر په توګه زما لومړی بهرنی سفر به سعودي عرب ته وي. تر هغې وروسته اسرائیل ته ځم او بیا هغه ځای ته ځم چې زما عیسوي پادریان ورسره ډیره مینه لري، یعنی روم. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر به په سعودي عرب کې له عرب مشرانو سره د منځني ختیځ د سولې بهیر او د ترهګرۍ د ګواښ په ګډون پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړي. ټرمپ د اعلان د فلسطینی ادارې له ولسمشر محمود عباس سره تر لیدو یوه ورځ وروسته کړی دی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 26 کیلو هرتز په www.mashalradio.com او پر سیټلایټ اوریدای شئ. د حزب اسلامي مشر وایي پر تهران او اسلام آباد د فشار اړتیا ده چې په افغانستان کې لاسوهنې بندې کړي. هلته افغان ولسمشر یو ځل بیا پر طالبانو د سولې غږ کړی.
که د مسالې مخالفان د افغانستان د خلکو خیر او سوله نه غواړي انجام معلوم.
په بلوچستان کې د مذهب سپکاوي پر تور د یو بندي وژلو لپاره پارېدلو خلکو پر تاڼه برید کړی. دینی عالمان وایي حکومت د خپلې ذمهوارۍ پوره کړي.
زمن کني ورته وایا یا زمن کم نسبی ورته وایا چې زمن کوم ادارې دي هغه خپل ذمہ داری نه پوره کوي.
د امریکا د دفاع وزارت وایي راتلونکي اونۍ به د افغانستان په اړه سپارښتنې ولسمشر ته وړاندې کړي. او د پښتو نومیالي څېړونکي پروفیسر محمد نواز طاهر د ژوند او کار په اړه رپورټ لرو. ورسره به تاسو د سیمو خبرونه راته راکړئ. موږ به سندرې در خپرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو، افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د سولې خبرو ته دې حاضر شي. نوموړي تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د هرکلی غونډې ته په وینا کې وویل د حکمتیار له ورتګ سره د سولې لوري ته لوی ګام اخیستل شوی دی. غنی وویل له حزب اسلامي سره د سولې موافقه ښیي چې افغانان خپلې ستونزې خپله هوارولی شي. حکمتیار شاوخوا 40 کاله وروسته کابل ته ستون شو او په خپله وینا کې وویل چې پر پاکستان او ایران د فشار راوستل شي چې د افغانستان په اړه خپلې تګلارې بدلې کړي. یوسف خان زدران معلومات را کوي.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته لراتګ 2 ساعته وروسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د حکومت د اوسنیو پخوانیو ځینو چارواکو لخوا هرکلی وویل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی پارک کې د ده لپاره د ښه راغلاس غونډې ته وویل چې حکومت افغانانو سره د سولې د زمینو د برابرولو ژمنه کړې وه او اوس د دغې ژمنې د پوره کېدو یو ستر ګام پورته شوی دی.
ما به ملت بزرگ افغانستان
موږ د افغانستان ستر ملت ته ژمنه ورکړې وه چې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابروو او نن په دې لار کې ستر ګام اخیستل شوی دی. خو دې لارې ته به د بشپړې سولې تر ټینګښت ته دوام ورکړو،
ادامه خواهیم داد.
غنی وایي د حکومت او حزب اسلامي نیتونو، واقعي او سمو قضاوتونو دواړه لوري تر دې سترې بریا ورسول چې د ده په باور په پیل کې ډېرو خلکو فکر نه شو کولی. ده وویل د حزب اسلامي سره سوله د سولې لپاره ملي اجماع ثابتوي چې ښایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي تاریخ تکرارېدونکی نه دی. غنی وسلوالو طالبانو ته وویل چې د حزب اسلامي په څېر د سولې لار غوره کړي، که نه د ده په باور له انزوا سره به مخ شي.
دلته یو ځل بیا په ټولو مسله مخالفونو آواز کوم چې د سولې مخالفت دې نه کوي، ځکه سوله د خدای جل شانه امر دی او جنگ د حل لاره نه ده. مسله مخالفونو ته په کار ده چې د حزب اسلامي په ستر قدم کیږدي. که د مسله مخالفان د افغانستان د خلکو خیر او سوله نه غواړي انجام معلوم ده، انجام انزوا او د دین او دنیا ناکامي ده.
د ملي وحدت حکومت او حزب اسلامي تیر کال د میزان په میاشت کې د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړی و چې اتم میاشتې وروسته یې مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې شنبې په ورځ په لغمان ولایت کې راڅرګند شو. حکمتیار ته بیا د یکشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د دولتي چارواکو لخوا هرکلی وویل شو او د پنج شنبې په ورځ غرمه مهال کابل ته راورسید. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ده لپاره د ښه راغلاست جوړو شویو مراسمو ته وویل د روغې جوړې سره ځکه مل شوی چې حکومت وکولی شي روان تاوتریخوالی مهار کړي. د پخپله وینا کې د حکومت په شته ځینو ستونزو خبرې وکړې خو وی ویل چې اوسنی نظام د یو واقعیت په توګه مني چې د پیاوړتیا لپاره یې باید هر څوک رول ادا کړي. نوموړي په هغو ډلو او خلکو غږ وکړ چې د جګړو له لارې خپلې ګټې لټوي تر څو افغانان پرېږدي چې خپل مسیر په خپله وټاکي. حکمتیار وویل په دې لړ کې باید په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران هم په ګډه فشار واچول شي تر څو د افغانستان په اړه نوی سیاست غوره کړي.
هغه دوستان هغه ګوندونه چې له ایران سره نیک تعلقات لري هغوی مخکې موږ په څنګ کې په ګډه به له ایران هم وغواړو چې د افغانستان په امورو کې نور د لاسوهنو نه ډډه وکړي. څوک چې له پاکستان سره نیک تعلقات لري هغوی خبر اوري او خبرې ورباندې اغیز او تاثیر لري. هغوی بولي چې پاکستان ته هغو ته ووایو چې نور ذاتی بسته د افغانستان په ارتباط یو نوی سیاست ورکړه.
د ویل د ثبات په خاطر د افغانستان اساسي قانون منلی دی که څه هم ځینې ملاحظات لري خو د هغو خلکو غوښتنې پر ځای ونه بللې چې اوسنی قانون باید تعدیل او په هیواد کې پارلماني نظام حاکم شي. نوموړي وویل پارلماني نظام د افغانستان له شرایطو سره برابر نه دی او ائتلافي حکومت هم په افغانستان کې نه چلیږي. حکمتیار وایي کابل ته له خپلې کورنۍ سره راغلی او د حکومت په مشرانو یې هم غږ وکړ چې دا هیواد خپل کور او ګور وګڼي او خپل کورنۍ افغانستان ته راولي. نوموړي دې غونډې ته وویل په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت لپاره خپلواک محکمو او ځواکمن حکومت ته اړتیا ده.
ما نه د جنګي جنایتکارانو د محکمې مطالبه کړه نه مې څوک د جنګي جنایتکار په نامه یاد کړ. مطالبه یې ځکه نه کوم چې دا یې وخت نه دی. داسې محکمه نشته چې جنګي جنایتکاران محاکمه کړي. متاسفانه دولت اوس په هغه پوزیشن او موقعیت کې نه دی چلو دوی سره پلی صابنه تسکیک.
حکمتیار په وسله والو طالبانو غږ وکړ چې په هیواد کې د بهرانیانو د حضور باندې ختمې او د حکومت سره روغې جوړې ته کینی.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاو کم 3 بجو
حجرا
په 3:30 بجو.
په داسې حال کې چې پرون د بلوچستان په هب کې د مذهب سپکاوي په تور د یو بندي هندو د وژلو لپاره بلوګرو پر تاڼه برید کړی، په پاکستان کې ځینې دینی عالمان وایي خلک چې قانون په خپلو لاسونو کې اخلي نو دا کار د اسلام ضد دی ځکه یې باید مخه ونیول شي. د عالمانو تیر ماښام له مشال راډیو سره په دې تناظر کې خبرې کولې چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور پر یو شمېر خلکو د بلوګرو بریدونه شوي دي. په دې وروستۍ پیښه کې په مردان کې پر زده کوونکي مشال خان او په چترال کې پر یو کس د خلکو حمله هم شامل ده. پوښتنه دا ده چې دینی عالمان په ټولنه کې د زغم دودولو لپاره څه کولی شي. اسرار علم مومند یې ځواب راکوي.
د چترال د شاهي مسجد امام خلیق الزمان د اپریل په 28مه هغه کس پولیسو ته حواله کړ چې ویل کېده دماغي ناروغي لري او د مذهب خلاف الفاظ یې کارولي. خلیق الزمان مشال ډو ته وایي چې مذهب ته په سپکاوي تورن رشید الدین یې ځکه پولیسو ته وسپارلو او له بلوګرو یې وژغورلو چې د خلکو لخوا قانون په خپلو لاسو کې اخیستل او دغه تن ته په خپلو لاسو سزا ورکول د مذهب خلاف دی. نوموړی وایي باید مذهبي عالمان پر دې کار وکړي چې څرنګه په ټولنه کې برداشت راشي او خلک د قانون احترام وکړي.
علما کرام
علما کرام د انبیا علیه السلام وارثان دي او دوی همیشه د امن محبت او ورورولۍ پیغام ورکوي او په دې کې علماو ته هم خپل کردار لوبول پکار دي. د تشدد لارې بیخي خپلول نه دي پکار ځکه چې پاکستان یو ملک دی او قانون لري. نو که څوک قانون په خپل لاسو کې اخلي دا به د ریاست خلاف بغاوت وي او قران او سنت هم موږ ته دا حکم راکوي چې د وخت د حکومت احکامات دی ومنل شي.
خلیق الزمان ګیله کوي چې د په څیر هغو عالمانو ته په مرکزي او ټولنیزو رسنیو کې موقع نه ورکړل کیږي چې په ټولنه کې د زغم او برداشت راوستلو لپاره کار کوي. همدار څرګندونې په پیښور کې یو بل مذهبي عالم ډاکټر قاسم محمود اهم کوي.
زمون اسلام د امن او د سلامتۍ درس ورکوي. د رسول اقدس صلی الله علیه وسلم ژوندۍ انسانیت پوره پرې رہی هغه د جانورو لپاره نباتاتو لپاره رحمت. لیکن دلته زمون کمی ورته وایا یا زمون کم نصیبي ورته وایا چې زمون کومې ادارې دي هغه خپلې ذمہ داری نه پوره کوي. دلته مولا خلیق الزمان صاحب د قانون پاسداری وکړه، د عدالت او د وطن او د قانون په اعتبار سره هغه قرباني وکړه، لیکن میډیا هغه ته هیڅ توجه نه کړه، هغه ته د کار تصویب هم نه کړه.
په پیښور کې دیني عالم قبل ایاز هم وایي چې د اپریل په 10مه د مردان په عبدالله خان پوهنتون کې د بلوګرو لخوا د زده کوونکي مشال خان تر وژنې وروسته یو شمېر مذهبي عالمانو د خپلو بیانونو او لیکنو په وسیله خلکو ته دا ثابته کړه چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړي. خو نوموړی وایي مذهبي عالمان چې خلک یې خبرې ته اهمیت ورکوي باید په ټولنه کې د زغم او برداشت پیدا کولو لپاره نور کار هم وکړي.
منزلہ رضی د جمع خطبے پہ ناس بھی نو دبی خبر اپ دینی معاملات کے اور دیشی نو کچر دبی امدا قسم رول لوبئی او خلق دی طرح گرے طرف تا حمایت نہ کی یقیناً کی نور ام بہتری رات لیشی حالات خکی دیش
قبل یا زیتوی چھ نور علمانو تا ہم پکار دی چھ د خلق زمان پ پل روان شو د بلوگرو غوسی پ قابو کولو کی ہغه سے کردار ادا کڑی چھ د چترال شاہی مسجد امام تر سر کھڑے وو.
د اسرارالم مومند رپورټ مو اورېده. د امریکا د دفاع وزارت وایي راتلونکي اونۍ به د افغانستان د جګړې په اړه خپل سپارښتنې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته وسپاري. د امریکایي ځواکونو قمندانانو وار له مخه د افغانستان جګړې ډګر ته د 2000 اضافي سرتیرو استولو غوښتنه کړې. افغان حکومت هیله من دی چې د امریکا په نوې تګلاره کې به د ترهګرو ځالې په نښه شي. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست مرستیال پرون د امریکا د سنا غونډې ته د څرګندونو پر مهال وویل پنټاګون په افغانستان کې د جګړې د څرنګوالي په اړه د څېړنې د بشپړولو په حال کې ده. تریزا ویلن وویل تمه ده چې په دې اړه د پوځ طرحه د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وړاندې شي. میرمن ویلن وویل هدف دا دی چې د افغانستان په جګړه کې روان ولاړ حالت بدل شي. نږدې درې میاشتې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وویل د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې لپاره 2000 اضافي سرتیرو ته چې احتمالا یوه برخه یې باید د امریکا متحدان ورکړي اړتیا ده. یو شمیر اوسني او پخواني امریکایي چارواکي وایي چې په دې برخه کې د 3000 او 5000 اضافي سرتیرو په اړه بحثونه کیږي. تمه ده چې دا اضافي سرتیری به تر ډیره د افغان ځواکونو روزونکي او همداراز د هوایي ځواک پوځیان وي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپلو خونړیو حملو ته زور ورکړی. د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو قمندان جنرال ریموند توماس چې له میرمن ویلن سره د سنا په غونډه کې یو ځای وو وویل د سرتیرو د شمیر پر زیاتولو سربیره په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د اصولو په اړه هم غور روان دی. د که څه هم د سرتیرو د شمیر د زیاتولو په اړه د څېړنو خبره تایید کړه خو زیاته یې کړه چې د ده په نظر د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو زیاتولو ته اړتیا نشته. په دې اړه چې پوځي قمندانانو به په خپله نوې طرحه کې د امریکا ولسمشر ته کومې سپارښتنې کړې وي ډېر جزئیات نشته، خو افغان حکومت هیله څرګنده کړې چې په نوې ستراتیژۍ کې به د تروریستانو اصلي ځالې په نښه شي. د افغانستان حکومت د پاکستان پر پوځ تور لګوي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوخان مینپال وویل د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د افغان حکومت نظر پوښتل شوی دی. پاکستان تل د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. اوسمهال د شاوخوا 8500 امریکایي سرتیرو په ګډون څه باندې 15000 نړیوال پوځیان په افغانستان کې دیره دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او مشال ریډیو په www.mashalradio.com باندې او ور سره تاسو پر سیټلایټ هم اوریدای شئ. د پښتو ژبې نومیالی څېړونکی او لیکوال پروفیسر محمد نواز طاهر 13 ورځې ومړ. د ملکنډ سیمې اوسیدونکی 83 کلن طاهر د پښتو شعر، ادب، څېړنې، فولکلور او ژباړې په برخه کې لسګونه کتابونه لیکلي ول. پر دې برسیره هغه د پېښور د پښتو اکاډمۍ مشر هم پاتې شوی و. احمد شاه اعظمي د پوهاند نواز طاهر ژوند او کار ته کتنه کړې.
پروفیسر محمد نواز طاهر په 1904 کال کې د ملکنډ په تانیه کلي کې د خانخیلو په ټبر کې زیږېدلی و. نوموړي په 1955 کال کې له ګورنمنټ کالج لاهور څخه د جغرافیه په څانګه کې ماسټر ترلاسه کړ. له هغه وروسته یې په 1960 کال کې له پېښور پوهنتون څخه پښتو آنرس او په 1964 کال کې پښتو ماسټر سند ترلاسه کړ. نوموړي د خپل عمر لویه برخه د پښتو ژبې ادب ته ځانګړې کړې وه او د ژوند تر وروستۍ ورځو شپو پورې له کتاب سره تړلی پاتې شو. نوموړي که یو خوا پراخه مطالعه درلوده، نو بل خوا د پښتو ادب لمن ته خپل 102 کتابونه وسپارل. دا چې په پښتو ادب کې د نوموړي ځانګړتیا څه وه او پر کومو موضوعاتو یې زیات کار کړی و، د پښتو اکاډمۍ پېښور مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر وایي چې پروفیسر طاهر د فولکلور او ماشومانو ادب په برخه کې ځانګړی کار کړی دی.
یعنی خاص منفرد حیثیت لري د ماشومانو د ادب په حواله سره، بیا په فولکلور کې د ادب بیا زیات کار، یعنی که د چپې په حواله سره، که د متلونو په حواله سره دی، یا د ماشومانو د لوبو په حواله سره دی، یا د چاینیز نه کم فولکلور د چاینیز دی هغه ترجمه کړی دی، یا د نورو ژبو فولکلور چې کم آثار دی هغه ترجمه کړی دی. یعنی فولکلور داسې ډېر کم اړخونه به وي چې هغه د ترجمه کړي نه دي، او یا د پښتنو د فولکلور ډېر کم داسې اړخونه به وي چې ده په هغې باندې لیک نه دي کړي. یعنی د روحي متلونه 12,000 متلونه چې دا ده په پښتو، په اردو، په انګریزي کې په درې واړو کې په دې باندې کار کړی دی.
که څه هم پروفیسر محمد نواز طاهر په 1945 کال کې د پېښور په پښتو اکاډمۍ کې کار پیل کړی و، خو له 1990 کال څخه بیا تر 1995 کال پورې د اکاډمۍ مشر پاتې شو. د نوموړي د مشرتابه دغه 14 کلنه دوره د اکاډمۍ په تاریخ کې په ډیرو شو ټکو یادیږي. نصرالله جان وزیر په دې اړه وایي،
هغه مثالي دور چې نواز طاهر صاحب د 1990 نه راغلی تر 1995 پورې، دا د اکاډمۍ مثالي دور وو. یو نمونه داسې د معراج دور وو چې د اکاډمۍ په هر حواله مخې ته راغله، که هغه د تحقیق په حواله دی، که د ترجمې په حواله دی، که د تالیف په حواله دی، که د پبلیکیشن په حواله دی. د انتها کې پبلیکیشن په دې دور کې وشول. دې علاوه زمونږ کم کلمي نسخې چې دي، د انتها کلمي نسخې دي، په دې کې مختلف کلمي نسخې دي چاپ کړي دي، یا نورو داسې د پروجیکټونو په حواله دی، یا اکاډمۍ د شتمنیو په حواله سره دی.
د پېښور پښتو اکاډمۍ د تیر 2014 کال په پای کې د پروفیسر محمد نواز طاهر د ادبي خدمات په ویاړ یو سیمینار هم جوړ کړی و. نوموړي سیمینار ته د وینا پر مهال ویلي و چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به پښتو ژبې او ادب ته چوپړ وهي.
د احمد شاه اعظمي له رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس کولای شئ چې تاسو سره د خپلو سیمو لوی خبرونه شریک کړئ او موږ به درته سندرې هم درخپرو. نو د رابطې لپاره یوه لار خدا ده چې پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته خپل خبرونه راته په تفصیل باندې ولیکئ، زه به یې ولولم. بل لارې دا ده چې که په پاکستان کې اوسئ او په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لرئ، نو په وړیا ډول راته ټلیفون کولای شئ. ورسره د ټلیفون 4 نورې شمیرې هم شته دي، په هغې هم رابطه کولای شئ، او په سکایپ هم راسره رابطه کولای شئ او لوی خبرونه راسره شریکولی شئ. نو رابطه راسره وکئ، د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې واورئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00422114015، 00422114015، 00422114015، 00422114015.
او که غواړئ د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړئ، نشمیرې له سار سره ولیکئ:
0800223333.
او که انټرنیټ لرئ، نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده، مشال رادیو.
ګورو چې لومړی را سره څوک د ټلیفون په کرخه دي او لکم ځای ستړي مشه. وعلیکم سلام، نوم مراته وخی او سیمه؟ په خیر راغلی. ګیلمن صاحب، څه خبر مو راوړی دی؟
پامیر صاحب، لوی خبر د لوبو په باره کې دی، چې وړوکی خبر نه دی، که تاسو زجر پکې ده.
ښه، څنګه لوی خبر دی؟ په کورمه کې د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ میچ شوی دی که څنګه؟
په پامیر تیل سے بے دتول جنسی والا رغلی دی زمون گرم جنسی تا پامیر تیل سے بوڑی تے رپید نہ دے ہوتا تے لوگ خبرینا خلینا دومر خبرینا زمون جلوب کنا گرم جنسی تا مکمل ممان دو خیبر
خبر را سر شریک گلمن سے خبر را سر شریک کی
لکه داستی که بگا زمون دو کرم جنسی دو برکی تخابی پر من جا دو ولیبول می پرست برکی را جا تالو یا دو پردبول دو ممان دی جنسی دو خابی پر من جا ون که صدی را جا تالو بیا تو رجای جنسی پر من جا ون که دو پردبول دو من دا اکا رجای نکورمی را جا تالا دا خبری ندی خو پنیر تیل که یک غد ور تکیجا دا تخوالا دو لوگ خبری می نخلی
آقا اصل که وارو وارو تورنمنتو نشوی اغه د پارم بس خلکوی وی په د کورمې د پلانکی کلی سره لوبه وکړه نو اغه خبرونه مونږ نه اخلو کنه ځکه ډیر مهم موضوعات شته دی په دې سیمو کې ډیر مننه ستاسو خبر مې دا دی واخیست خوشاله اوسې د نیم پوپل په غږی پایلو
سو بدر تا پاخم یار زندر سرا خانه دوران شجودی یار زندر سرا خانه دوران شجودی سو بدر تا پاخم یار زندر سرا خانه دوران شجودی یار زندر سرا خانه دوران شجودی سو بدر تا پاخم یار زندر سرا خانه دوران شجوگی
اوریدونکو د خبرونه کا در سره نور سره رابطه وکړی او موږ به تاسو خبرونه د رادیو لاره هم په فیسبوک کې را سره شریک کړی هلته به هم در سره درته در خبره کړو تازه خبر ګلولی لوګری را کړی دی پر فیسبوک باندې چې د افغانستان او پاکستان ځواکونو ترمنځ د سپکو او درنو وسلو جګړه روانه ده. دا درنه جګړه نن سهار وختي شاوخوا 4 بجې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ډیورنډ پر کرښې د لقمان کلي په سیمه کې پیل شوې ده. تر اوسه د روانې جګړې له کبله د تلفاتو کره شمېر نشته خو افغان ځواکونه وایي چې د پاکستاني ځواکونو پر وړاندې یې پوره چمتووالی نیولی دی. دا خبرې را سره شریک کړی دی. اوس پته نشته چې په دې کې څومره صداقت دی. نور خلک چې له سیمې سره نږدې دي که تفصیلات ورسره وي نو هغه دې هم را سره شریک کړي. کامران خان ګربز هم لیکلي دي چې د سپین بولدک د پیښه ذکر کړې ده چې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. وایي تازه معلومات راته راکړي. موږ به هم له خپل خبریال سره رابطه وکړو، هغه به هم راته معلومات راکړي. څوک را سره دي او له کوم ځایه؟ را سره چوکم نشته زه فیسبوک ته بیا زما عبدل ناصر رحمانی لکابل لیکي چې په زورګونه هیوادوال د ګلبدین حکمتیار د وینا لپاره د ولایتونو څخه غازی سټیډیم ته روان دي. وی دا نوې خبر دی. ورسره شیر افغان صافی لیکي چې په کندهار او سپین بولده کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ جنگ د درو بجو راهیسی دوام لري او هر قسم تګ راتګ بند شوی دی. دویم خبر د اداره کوي چې د کونړ ولایت د پوهنې ریاست بستونه اعلان کړی دی. ته اعلان ته ورچې شپاړسم او څوارلسم سند څوک ولري او غواړي امتحان ورکړي د دې ریاست د بشر سرچینو مدیریت ته مراجعه وکړي. څوک را سره دی؟ ولکم ځای ستړي مشي.
وعلیکم.
وعلیکم سلام. نوم مرا ته وخی اوسیمه.
زه شمالي وزیرستان اسوسی وزیر تاسو سره ټلیفون پالیکا یو.
وزیر صاحب په خیر راغلی، څنګه یې؟ خی
فائدې مال سره. الو
په خیر راغلی وزیر صاحب، خبر را سره شریک کړئ.
خبر خدا سے دای صاحب چې شمالي وزیرستان سے اندازاز لاس ویلاس کولا کیجا پرشر نه شروع دی. د میس کولینا سے کوم دی دا بالکل غا مشر نستا ورکه سبا کینا بالکل نیوز ور کی تباب بار بات سوال. او خو میزا حکومت اری کورستای چې کانا میستا دا مشرون رکو میزا لاس ویلاس کولا ورکی سبا کینا ندی ویلی
مشال رادیو ته غوږیست. د شاه حسین بابک لیکي د افغانستان په انقلابي ولایت کندوز کې له سهاره شدید عملیات شروع شوې دي. تر دې او په چاردرې ولسوالۍ کې دا جنگ روان دی او په خان آباد ولسوالۍ کې هم. نیاز محمد مخلص هم لیکلي دي چې په سپین بولدک کې جنگ روان دی. حاجی محمد ملنگ بیا لیکلی چې په چمن کې جنگ دی. نو دا د ډیورنډ پر کرښه باندې دوی د مختلفو کسانو معلومات راکړي دي. نو د کره معلوماتو لپاره به موږ خپلو خبریالانو سره رابطه وکړو چې په کندهار کې هم دي او په چمن کې هم. ستړي مشئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ستړي مشو. ستړي مشو. سرنګ خیر اورا.
په خیر راغلی صاحب. نوم راته وخی او سیمه.
او دا بنو د ډمیر تفسیر نا ګل رحمان همدرد صاحب خبره کوم.
په خیر راغلی همدرد صاحب. څه خبر مراوړې؟ په خیر راغلی همدرد صاحب. څه خبر مراوړې؟
اوس د ترشرو نو وزګار شو. ترشرو موګړه غنم منم واصل خوشاله. دا خبره مې سره شیر کوله چې د بنو سره په لاس مینه کې پرتی او ډېره خوله علاقه د کجورې دي کې او وړې زیاتې دي کې خو اوسه پورې دراني صاحب مخکې ویلي چې روډ بدر شي. روډ حالا نه لاس مینه کې یو نو روز تا یو سکول دی پرایمري په هغه کې بجلی هنه سپټول ماشومان ګرمۍ ته ناستې ټوله ورځ.
صحیح. همدرد صاحب ټلیفون دې قطع شو. ډېره مننه. د ناشناس په غږ سندره در خبرو.
دادا مست په سر لای دې. دادا مست په سر لای دې. دادا اور سزا کو پتم هر پان خمار دا هر ګلاب مو شراب شو. دادا مست په سر لای دې. دادا مست په سر لای دې. دادا اور سزا کو پتم هر پان خمار دا هر ګلاب مو شراب شو. دادا مست په سر لای دې.
اوریدونکو موږ یو نوې هڅه هم کړې ده په سلام پښتونخوا خپرونه کې به در سره د دلچسپۍ وړ خبرونه هم شریکو. فیسبوک دا فیصله کړې ده چې زرګونه کسان به پر دندو ګماري او دا نوي کسان چې دوی په دندو ګماري د دې له کبله ګماري چې پر فیسبوک باندې هغه خلک چې لتاو تریخوالي ډکې ویډیوګانې خپروي نو دا زرګونه کسان چې دوی په مختلفو ځایونو کې نیسی ځان سره دوی به ناستی او دوی به د فیسبوک پاڼې څاري او په هر ځای کې چې د تاوتریخوالي څخه ډک انځورونه یا ویډیوګانې اچول کیږي دوی به ډیلیټ کوي هغه به لرې کوي. تاسو ته معلومه ده چې په مردان کې په ولی خان پوهنتون کې پر زده کوونکي باندې حمله وشوه. له دې علاوه په چترال کې حمله وشوه. دا پرون په هب کې حمله وشوه. د دې انځورونه وغیرہ یا په بمونه چوي یا وسلوال بریدونه کیږي په دې چاودنو کې په دغه سي عملیاتو کې په دغه سي پیښو کې د تاوتریخوالي ویډیوګانې چې خلکو په موبایل ټلیفونونو باندې اخیستي یا غي په فیسبوک باندې نشري چې غیر لکبله ډیرو خلکو اعتراضونه کول نیوکې کولې چې دا ویډیوګانې باید ونه خودل شي ټولو ته. له دې علاوه یو بل کار دسم شوی و چې څه موده مخکې په امریکا کې یو کس د فیسبوک کې، اوس تاسو ته معلومه ده دا آپشن هم شته چې تاسو په ژوندۍ بڼه باندې ویډیو خپرولی شي، نو یو کس خپل ماشوم وواژه، ښځه یې وواژله او بیا ځان وواژه، همداسې ژوندۍ طریقه ویډیو یې خپره کړې وه. نو خلکو لیدل هغه چې بیا فیسبوک زر دې ته اړ شو چې دا ویډیو قطع کړي او ډیلیټ کړي. نو د دې لپاره یې زرګونه کسان ګمارلو دغه کړې ده. او که تاسو غواړئ چې فیسبوک سره کار وکړئ نو فیسبوک ته رابطه ورسره وکړئ، کېدای شي چې چانس درته برابر شي او له دوی سره په دغه څانګه کې کار پیل کړي. څوک را سره دي؟ ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی او سیمه؟ په خیر راغلی. محبوب علی صاحب څه خبر مو راوړی دی؟
خبره په مشال کې روښانه کړې ان شاء الله تعالی څنګه څنګه هر شي او سره ته حل کیږي.
مننه. خبر مو څه راوړی؟
نو د څه څه چې د دې په پټو کې یو خبر مو کړی وکړه. هغه چې مور کبیر سره د دې د څه مشکل او لکه څه مشکل دی مشکل دی خو ته خبر به اور شو نه د دې په پټو کې د دې په پټو مشکل دی هغه ولا چې کبیر کې رسول 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 مشکل ولا یک سری ولا ټول به ځای دی خبر خبر نہیں کہ ساری مدد کی ساری کی
ډیره مننه محبوب علی صاحب، ډیر وخت مو واخیست، ډیر وخت مو واخیست، ډیره مننه، خوشاله اوسه. وړاندیز مو هم را ته راکه، خبرونه که در سره یې نو را سره شریکوئ. زه یو بل خبر هم لرم چې در سره شریکم، خو اول درته سندره در خبروم د هما په غږ.
Thank you.
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې ملاریا هغه ناروغي ده چې په دنیا کې تر ټولو زیات انسانان وژلي دي. نو اوس دا مرض چې دی دا په افغانستان او پاکستان کې هم ښه زیات دی او هلته هم په کلیوالو سیمو کې ډیر زیاتی او ملاریا ډیر خلکو ته روغتیایي مسلې پیدا کوي. اوس نوې خبر دا دی چې ساینس پوهانو د ملاریا واکسین جوړ کړی دی او دا به لومړی ځل وي چې دا واکسین چې دوی جوړ کړی دی دا به په راتلونکي کال کې په درې افریقایي هیوادونو غانا، کینیا او ملاوی کې په لومړی ځل باندې استعمالیږي. نو دا واکسینونه چې دي دا د انسان مدافعتي نظام یا دفاعي نظام چې په بدن کې دی هغه دې ته آماده کوي روزي چې د ملاریا په پارازیت باندې یا په پیراسایټ باندې یا هغه میکروب چې دي په هغه باندې حمله وکړي او وی وژني. او دا واکسین چې دي دا د روغتیا نړیوالې ادارې لخوا به دغه درې هیوادونه چې ما درته یاد کړل غانا، کینیا او ملاوی کې ویشل کیږي او په مریضانو باندې به په لومړي ځل لپاره په راتلونکي کال کې استعمالیږي. نو نور هیوادونو ته چې دلته دا بریالي شي او ښه نتیجې ورته ورکړي نو تر هغه وروسته بیا دا نور هیوادونو ته هم لیږل کیږي او په دې شکل باندې د ملاریا واکسین به هم موجودی. نو هغه د واکسینو استعمال سره به بیا کماشي تاسو چی هم نو ملاریا به درته نه کیږي. څوک را سره دی ولکم ځای ستړي مشه. وعلیکم السلام. نوم را ته وخی او سیما
نور الله کا پری دی پېښور را پرزنت.
په خیر راغلی پری دی سپ څنګه یې خې
خیر دی تاسو خې
مننه خوشاله اوسې. څه خبر مو راوړې دی پری دی سپ؟
کاتیرا میدان کې یو هاسپټل منځور شوی او بل ګورنمنت سکول منځور شوی خو هغه دا باندې اوس کار نه شروع.
خا پتیرا میدان کې دا اسپیټل کله منزور شو؟
دا تقریبا دوه درې ورځې منزور شوی مخکې او لګاله سلنجو هغه باندې بس هغه واره شو او اوس په ان شاء الله کار پی شروع شي.
صحیح. او دا سکول چا منزور کړی وو؟
دا مهتاب واسي منزور کړی وو سابقه چې کوم گورنر وو هغه اعلان کړی وو اوس پند روزی نه پټ سیکرټریټ او پولیټیکل ایجنټ هغه پند نه ورکوي.
صحیح ده. سمه ده. پریده سب خوشحاله اوسې. ډېره مننه. راځي چې د احمد ولی استاد په غږ درته سندره در خبره کړو.
اته پندو شنگ دے ارن میں اور دل لے او دل لینا اتے تو روشن دے اتے تو روشن دے ارن میں اور دل لے او دل لینا یار ساد باد تخاروں تات میں نقل خل قسمت مجبور کروں تات میں نقل خل قسمت مجبور کروں یار نن میں اور دل میں وہ دل لینا یار نن میں اور دل میں وہ دل لینا ہاتھ بند روشن دے ہاتھ بند روشن دے یار نن میں اور دل میں وہ دل لینا ہاتھ تو روشن دے آد تو روشن دے یارن میں اور دل میں وہ
اوریدونکو راځي چې اوس هم درته د فواد رامیز په غږ دا سندر نشر کړو.
کای پسې ملنګ دی خار دې په خور کې دې ګرمه نه ډېر تنګ دی سکول کا بول دې جن کای پسې ملنګ دی خار دې په خور کې دې ګرمه نه ډېر تنګ دی خار دې په خور کې دې ګرمه نه ډېر تنګ دی سبابا د ورشا ورشا سبابا د ورشا ورشا ګل کابل تزمای اوسا سلامونا سس ګل کابل دې جن کای پسې ملنګ دې خار دې په کور کې دې ګرمه نه ډېر تنګ دې سس ګل کابل دې جن کای پسې ملنګ دې خار دې په کور کې دې ګرمه نه ډېر تنګ دې ہارے پہ گور کے دیگر میں نہ دیر تنگ دے اڑی بل وطن کے راگ اڑی بل وطن کے راگ نرائی نرائی پلیے مو باندھ رازینا سکول کا بول دے جنا کئی پسے ملنگ دے خار دے پہ کور کے دے گرمی نہ دیر تنگ دے سکول کا بول دے جنا کئی پسے ملنگ دے خار دے پہ کور کے دے گرمی نہ دیر تنگ دے خار دے پہ کور کے دے گرمی نہ دیر تنگ دے کابل پچی گورو نو پرو دے کابل پچی گورو نو پرو دے دیسا بائی نور پہ لگی
مشال راڈیو تا غږ یاست او راځي چې وسم درته د کمرګولی په غږ سندره در نشر کړو.
Thank you.
اوریدونکو مشال راډیو ته غوښتا سلام پښتونخوا خبرونه ده او خبرونه پات ته رسولو مخکې درته یو بل دلچسپ خبر دا در کوم چې د استرالیا ساينس پوهانو یو څېړنه کړې ده او هغه خبره ناسمه اثبات کړې ده چې مایان چې دی هغه په ثانیو کې دننه دننه شیان ته نهیریږي. دا یو تاثر دی په نړۍ کې چې مایان چې دی دوی چې یو شی وویني نو په څو ثانیو کې دننه ته نهیر شي. نو دې ساینسدانانو دا دغه کړې ده څېړنه کړې ده او دا یې ثابته کړې ده چې د ارتقا یا د تکامل بهیر چې دی په انسانانو کې چې څه طریقې سره روان دی همداسې په مایانو کې هم روان دی. نو مایان چې دی کیدای شي په خوا یې خبرې یا حالات چې څه لیدل هغه ته نظر ریدل خو اوس ورنه نه یریږي یعنی حافظه یې ښه شوې ده. د ګلنار بیګم په غږ باندې به سلام پښتونخوا پای ته ورسو په بله ګړې کې بیا درسره وي.
انتظار کی دی کڑی